یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
اختر مو بختور شه. احمد شبریم دا سدی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې لتیرو 12 ساعتونو را پدی خو اوربند ټینګ دی او د اوربند تمدید د خوشتنې پاړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه تر خبرونو وروسته خبرو. په خبرونو کې سالم محمد صالح را سره دی. صالح صاحب، تر هر څه مخکې د ستاسو اختر مبارک.
ډیره مننه شبر صاحب، ستاسو د نور اوریدونکو له هم د غبرګ اخترونه مبارک سي. غبرګ اخترونه ځکه چې یو کوچنی اختر دی او بل هم د اوربند اختر چې د افغانستان په تاریخ کې اول وار دی چې د جګړې شکې لوري په خپل کې د اوربند اعلان کوي.
او د اوربند په ارتباط تل خبرونه وروسته تفصیل لرو، هم راپور لرو، هم مرکه
عوام خبرونه. ولسمشر وایي چې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د تیر شپې راهیسې د اوربند رعایت کړی دی. د امریکا چارواکي وایي چې د پاکستاني طالبان یو مشر په افغانستان کې وژل شوی دی. روسیه او سعودي عربستان وایي د تیلو او ګازو په برخه کې د همکاري پر پراختیا موافقه وکړه. د افغانستان ولسمشر وایي وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د تیر شپې له 12 بجو راهیسې نافذ سوی اوربند رعایت کړی دی. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د کوچني اختر تر لمانځه وروسته په خپلو خبرو کې وویل
د هر هغه اقدام څخه چې د وینې د بهېدو مخنیوی کوي هرکلی کوو. موږ هر کال په اخترونو او نورو ملي ورځو کې په وسلوالو مخالفونو د سولې او جنګ بندي غږ کوو، تر څو زموږ خلک لږ تر لږه په اخترونو او نورو ملي ورځو کې په آرامه خپلې خوشحالي ونمانځي.
ولسمشر غنی هیله وښوده چې دا اوربند دوام وکړي او نور په افغانستان کې د چا وینه تویه نه سي. افغان حکومت د روژې له وشتمې د کوچني اختر تر پنځمې د اوربند اعلان کړی. وسلوالو طالبانو هم د اختر په دروي ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان کولی سي د اختر په ورځو کې د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره دولت تر ولکې لاندې سیمو ته ورسي. د دغه وزارت ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د دې کار لپاره په ښارونو کې ځانګړي تدابیر نیول سوي دي.
د ښار په دروازو کې د وسلو او مهماتو د ساتنې لپاره خاص ځای شته چې د اختر په ورځو کې هیڅوک که زموږ دي که وسلوال طالبان باید ښار ته له وسلو سره ولاړ نه شي. دوی د خپلو کورنیو لیدو ته راتلی شي، د امنیت ضمانت یې کوو، خو له وسلې پرته
امنیتشان تضمین میشه ولی بدون سلاح.
دفاع وزارت وایي د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلان سره سم په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په سلو کې اویا کم سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د پاکستاني طالبانو یو مشر وژل شوی دی. د محلي رسنیو د ناتایید سو راپورونو له مخې د طالبانو دغه مشر په افغانستان کې وژل شوی. د امریکا پوځي چارواکو پرون وخت رسنیو ته ویل چې په دې حمله کې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د چهارشنبې په ورځ په کونړ کې وشتل شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د نوم نشولو په شرط رویټرز خبري اژانس، امریکا ژغ او د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ملا فضل الله د وضعیت په اړه نور معلومات نه لري. دوی په دې اړه چې آیا دغه عملیات بریالي وه او که څنګه تبصره نه ده کړې. د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې د پاکستاني طالبانو دغه مشر وژل شوی دی. د کرکټ له نړۍ خبره ده چې هندوستان د رواني ټیسټ مسابقې په لومړۍ پاڼۍ یا اننګ کې 404 اویا منډې وکړې. اوس د افغانستان د بیټنګ وار دی. افغانستان وتوانی د هندوستان ټول لوبغاړي په 404 اویا منډو کې وسوځوي. یمین احمد زی 3، وفادار 2، راشد خان د ارمان 2، ورپسې اصغر ستنگزي او محمد نبی یوه وکټ واخیسته. یو لوبغاړي رن اوټ شو. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان له هندوستان سره په ټیسټ لوبه یا 15 ورځنۍ مسابقه کې مخ خامخیږي. له هلمند تر کابله د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ ته رسیدلې دي. دغه حرکت مطبوعاتي مسؤول بسم الله وطن دوست شبې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې د غړو شمیرې په زیاتېدو دی.
د میدان وردګ د شیخ ابا سیمې حرکت کړی دی، د توپ له سیمې څخه تیر شوی دی. اوس د میدان وردګ د نرخ ولسوالۍ د دراني په سیمه کې دی. د کاروان شمیر وړمه ورځ 2 و. په میدان وردګ کې په سید آباد ولسوالۍ کې زموږ سره 15 کسان نور یوځای شوي دي. اوس زموږ رسمي شمیر 8 دی.
دغه حرکت غړي تقریبا یو میاشت کېږي چې له لشکرګاه څخه د کابل پر لوري روان دي. دوی د جګړې له شکولو خو څخه غواړي چې جګړه بند کړي او د سولې خبرې پیل کړي. روسیا او سعودي عربستان وایي د تیلو او ګازو په برخه کې د همکاري پر پراختیا موافقه وکړه. دوی په تیرو دوو کلونو کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره هم په خپلو کې همکاري کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د دواړو هیوادونو د انرژي وزیرانو په دې اړه پرون مخکې تر دې چې د دواړو هیوادونو د فوټبال ټیمونه د نړیوال جام اوله مسابقه وکړي په مسکو کې موافقه وکړه. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح او د هغه روسي سیال الکساندر نوواک په یو اعلامیه کې وویل د نړۍ د تیلو دوه لوی تولیدونکي به د مارکیټ مدیریت ته د متوازن بازار لپاره په هڅو سره ادامه ورکړي. دوی ویل چې د تیلو په کافي عرضه کولو سره به دغه مدیریت ملاتړ کیږي. دغه دوه اړخیزه موافقه د پوتین او سلمان لخوا هم تایید شوې ده. د جرمني چارواکو نن ویل چې د تونس د یو وګړي لنیول کېدو سره احتمالا د یوې تروریستي حملې مخه نیول شوې ده. پر ده د بیولوژیکي وسلې د جوړولو شک کېږي. دغه 90 کلن سړی چې نوم یې سیف الله اچ یاد سوی وروسته له هغې په کولن ښار کې ونیول سو چې تېره سه شنبه یې له اپارتمان څخه د رایسین په نوم زهرجن مواد وموندل سول. او د اوکراین پلازمینه کیف کې پرون د اروپایي ټولنې د استازي د دفتر مخې ته کوچنۍ مظاهره وسوه. برخوالو په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام له روانو سیالیو سره د بایکاټ غوښتنه کوله. مظاهره چانو د اوکراین په وړاندې د روسیې د تهاجم یادونه وکړه او د اوکراینی فلمي لارښود اولا سینتسوف غذایي اعتصاب ته هم د ځنګړې پاملرنې غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن وویل
له دولس بجې د شپونه اوربند په سر تا سر د افغانستان کې له دواړو خوانه عملي سوی. دا لومړی اوربند په اوسني تاریخ کې زه د افغانستان ولس ته مبارکي وایم.
د اوربند افغانان خوشحاله او هیله مند دي. مدني فعاله مقدسه احمدزی وایي
دغه پریکړه سیستمي ده اوربند سیلان سوی ده. دا یو زیری و مونږ به دا اخترونه دوه اخترونه وي.
د افغانستان او هند کرکټ ټیسټ میچ حال درکو. د فوټبال نړیوال جام لوبو لنننیو لوبو مو خبرو او په دې خبرونه کې د حقیقت سره په پروګرام کې د برښنا شرکت لوی چارواکي سره غږیدلیو.
د اخر د کال پورې پیپر بلنګ موږ ختم کوو او اس ایم اس په طریق بل برازي کې بیا شکایت نه کې چې ماته بل نه رسیدلی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د شپې له دولسو بجو تر دې دمه د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند دوام لري. دا خبره نن په ار کې د کوچني اختر تر لمانځه وروسته ولسمشر اشرف غني وکړه او د طالبانو پر مشرانو یې غږ وکړ چې واقعي او دوامدارې سولې ته دې د ملت ارادې ته لبیک ووایي. جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پورا پور کې. د اختر د نو په اختر کې کله ناکله مطالب هم په ځن را رسیږي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري. دغه راپور له تاسو سره شریکو چې تخنیکی ستونزه شته، ځکه د تخنیکی ستونزه له عمله د راپور بیرته به ورشو. د راپور ته له تخنیکی همکار طاهر روشن څخه هیله کوم چې دغه راپور لرو په جدول کې. خو په تخنیک کې څه ستونزه شته چې دغه راپور تر اوسه پورې هلته نه دی ځای په ځای شوی؟ د افغانستان جمهور رئیس څرګندونې مو مخکې په خبرونه کې په خبرونو کې هم درلودې چې د افغانستان جمهور رئیس ویل چې د شپې له دولسو بجو تر سهاره پورې په ټول افغانستان کې اوربند ټینګ دی او د اوربند ټینګېدو له خاطره دغه د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې اوس سره اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې له پروسینه د افغانانو قاطع ملاتړ او په دې حکله ملي اجماع موجوده ده او ملت په هر قیمت چمتو دی چې د سولې ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی پارک کې د کوچنی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې یو ځل بیا وسلوال طالبان سولې ته راوبلل او ویل د بین الافغاني سولې لپاره د عالمانو منځګړیتوب ته چمتو دی.
د طالبانو په رهبری غږ کوو چې دی واقعي او دوامدار سولې لپاره د ملت ارادې ته لبیک وایي او د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د علماو وروستني وړاندیزونو ته آمادګي وښیي. د بین الافغاني سولې لپاره موږ د علماو د منځګړیتوب منلو ته آماده یو او غواړو چې د سولې مالکیت له ملت سره وي.
په دې وروستیو کې په کابل کې له 2000 زیاتو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د جګړې له دواړو غاړو یې د اوربان غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غوړاندې زومانه او اته ورځنی اوربان اعلان کړ. یاد اوربان د روژې میاشتې له 8مې د اختر تر 15مې دوام کوي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلی و چې داعش او القاعده ډلې له دغه اوربان نه مستثنا دي. ورپسې وسلوالو طالبانو هم د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. د دغه ډلې په اعلامیه کې یادونه سوې چې بهرني ځواکونه په اوربان کې نه دي شامل. د افغانستان د سولې عالي شورا سیاسي ډلو او عامو افغانانو ترڅنګ امریکا، ناټو، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم د اوربان له پریکړې او اعلان ملاتړ کړی او دا کار یې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره مهم ګام ګڼلی دی. محمد اشرف خانی وای چې لانی مشبه راهیسی د دوړو خاوله لوري اوربان امارات سوي
له 12 بجې د شپونه تر نن پورې اوربان په سر تا سر د افغانستان کې له دوړو خونه عملی سوي. دا لومړی اوربان په اوسنی تاریخ کې زه د افغانستان ولسته تبریک او مبارکي وایم. هیله دا ده چې دا اوربان دوام پیدا کړي او بیا د افغان مسلمان ولس
له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد جګړه پیل سوې دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له یو خوا د یو بل پر وړاندې اوربان اعلانېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته دغه اوربان مبارکي ورکړه. ابي ویل میلیونونه افغانان له دغه اوربان املاتړ کوي. عام افغانانو له دغه اوربان هرکلی کړی او د جګړې له دواړو غاړو یې غوښتي چې اوسنی اوربان تمدید کړي.
د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونه مو اوریده چې نن په کابل کې د اختر تر لمانځه وروسته وکړي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د ملت له غوښتنې سره سم دي د واقعي سولې لپاره لار هواره کړي. د طالبانو او حکومت د اوربان پاړه په ننګرهار کې د مدني فعال مقدس احمدزی نظر ملالی بشیر اخیستی دی. اغلی احمدزی د چهارشنبه پروس په ننګرهار کې د شوزو په ولاریون کې هم برخه واخیستله چې دغه میرمنو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې اوربان تمدید کړي. د مرکې په پیل کې اغلی احمدزی وویل
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې چې د جنګ متضررې میرمنې وې، د ننګرهار ولایت له مختلفو سیمو راټولې شوې میرمنې وې، مونږ د دې لپاره چې د دغه اوربان نه له ملاتړ سره سره مونږ په افغان طالبانو باندې غږ وکړو چې دغه اوربان وغځېږي، لا وغځېږي. او دغه میرمنې چې له جنګ متضررې وې پیغامونه تر افغان رسنیو، تر افغان طالبانو، تر افغان حکومت او په ټوله کې تر نړیوالو رسنیو ور ورسوي. د دې لپاره موږ راټول شو او خپل دغه غږ مو بیا دغه میرمنو غږ سره جنګ متضرری وي تر هغوی تر ولایت بدرګه کې د ولایت مقام تر مخې پورې چې موږ تقریبا 15 دقو 15 دقو پورې موږ قلی مزل وکړه. او دا قلی مزل د دې لپاره و چې موږ د سولې په لور ګامونه اخلو، د اوربند لا غزیدو غوښتنه کوو.
په دې لاریون کې څومره شته ګډون وکړ؟
په دغه لاریون کې له 50 خزینه پورې موږ سره ګډون کړی او په دې کې نه یوازې د ښار بلکې له ولسوالیو نه، د ننګرهار ولایت له مختلفو ولسوالیو نه راغلي له جنګ متضررې میرمنې وې.
تاسو به خپلو لاریونو ته دوام ورکړئ؟ همدغسې نور لاریونونه به راباسي جوړوي به په آینده کې؟
دا زموږ لومړنی غږو چې موږ د دې ولسونو د یوې برخې په توګه باندې چې ښځې هم د دې ولسونو د افغان ولسونو برخې دي او ښځې هم حق لري چې د خپل متضرریت پیغام تر نورو ورسوي او د جنګ بس کولو لپاره خپل غږ پورته کړي. موږ په دې برخه کې د هر ډول قربانۍ تر څنګ موږ د دې تیار یو چې خپل غږ په بیا پورته کړو، د خپل غږ تر نورو ورسوي. ځکه دغه پریکړه چې سوې ده اوربان سیلان سوې ده، دا یو زیری و په موږ به دا اخترونه دوه اخترونه وي. بیا په ټوله کې په هغه کورنۍ باندې چې دوی له جنګه متضررې دي، ډېرې متضررې دي، او دا اختر به په افغانستان کې تاریخي اختر وي په ټولو افغانانو باندې. نو طبعا دا ولسونه او ورسره بیا په ټوله کې موږ به میرمنې د ننګرهار ولایت په استازیتوب زه وایم د میرمنو چې موږ بېګا شپه دا لاریون د باسلې او دغه ډول سالم لاریونونه به موږ دغه ډول سالم لاریونونه ته به موږ دوام ورکوو چې موږ غږ تر نورو ورسېږي.
آیا داسې لاریونونه نتیجه ورکولای سي یا به یې ورکړي؟ څومره هیله من یاست؟
موږ اوس هم په دې باندې هیله من یو چې موږ غږ به اورېدل کېږي او کچیره دغه درې ورځې و نه غږیږي په راتلونکي کې کېدای شي زموږ غږ که واورېدل شي کېدای شي له دې درې ورځو وروسته بیا کچیرې دا پرېکړه وشي په دې باندې فکر وشي چې ولسونه څومره د دغه پرېکړې ملاتړ کوي او ستاینه کوي او کېدای شي دغه موږ غږ واورېدل شي او دغه پرېکړه بیا تمدید شي او یا کېدای شي یو ځل بیا وشي یا کېدای شي دا وغږیږي.
مدنی فعاله مقدسه احمدزی و دی وویل چې افغان میرمنې به په ننګرهار کې بیا هم لاریون وکړي او له حکومت او طالبانو به وغواړي چې اورد بند تمدید کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګرزي، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت ویلي دی چې د دغه هیواد د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د پاکستاني طالبانو یو مشر وژل شوی دی. د مشال څنګه ایډیټر داود خټک اوس په سټوډیو کې را سره د موضوع یې څارلې ده. خټک صاحب، پاکستانی چارواکو په دې اړه پوری تر اوسه پوری څه ویلي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل چې فضل الله وژل شوی، اطلاع داسې را روان دي چې په کونړ کې بیګا یو یعنی بل ورځ یو ډرون حمله شوی ده او په دې کې د طالبانو یو مهم مشر په نښه شوی دی. پاکستانی رسنیو هم لکه د وایس اف امریکا په څیر باندې یا د افغانستان کې کوم رسنۍ دي دا پوری همداسي راپور کړی دی چې په دې کې ویل شوی دی چې ممکنه ده چې د طالبانو دغه مهم مشر چې کوم بیان شوی دی دا ملا فضل الله وی، ځکه چې په طالبانو کې تر ټولو مهم مشر ام ملا فضل الله دی. پاکستانی حکومت، پاکستان فوج یا طالبانو، یعنی کوم چې ٹی ٹی پی دا وسلوالو طالبانو په دې اړه باندې تر اوسه پوری هیڅ نه دی ویلي. خو بلخوا زمونږ چې کوم اطلاعات دي مونږ ته رسیدلي، پاغې کې د پاکستانی استخباراتو دا پخلی کړی دی چې دغه وژل شوی کس چې دی دا ملا فضل الله دی او د سره یو شمیر نور کماندانان هم په دې برید کې وژل شوی دي. سلورو نه تر پنځو پورې نور کسان هم په دې کې وژل شوی دي. بلخوا داسې اطلاعات هم دي چې وسلوال طالبان یعنی ٹی ٹی پی چکم دی لگیا دی او دا وخت د دی خپل یو غونډه روانه ده. د دی په صفونو کې ډیره زیاته پریشانی ده. سرچینی چې دی په طالبانو کې دنه اغي وای چې دغه وژل شوی هم فضل الله دی، خو تر اوسه پوری د اغي کوم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی.
کس هم د لویدیز رسنیو هم دا خبره کړې ده چې ملا فضل الله په نقشه سوی دی، لیکن اوس چې تاسو ویل چې د پاکستان استخبارات دا خبره تاییدوي، دا ویل دي چې په مشخص په کومه سیمه د کونړ کې دوی وشتل شوی دی او کنه ډیر معلومات
د دې چې کوم اطلاعات دي په دې کې په مشخص ډول هغه سیمه هم بیان شوی ده، بلکې دا سیده چې دام ویل شوی دی چې دی بیګا د اغنه د روجماتی په یو پروګرام کې او مروره د کونړ مروره ولسوالی چې کومه ده دغه اطلاعات دا وایي چې دا په مروره ولسوالی کې په نخښه شوی دی او دی د روجماتی یو غونډه په هغه ته دی راغلی او کله چې دی په خپل غوګې موټر کې کیناستیدو کسان ورسره نور هم وو، نو په دغه وخت کې په دی باندې یو ډرون برید وشو او دغه کسان پکې په نخښه شو.
په دغو سیمو کې چې کله هم د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي، ډیر کله به پخوا داسې و چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ به د استخباراتو د موافقې په اساس باندې ځینې بریدونه ترسره کېدل. په دې برخه کې څه ویل شوي دي چې آیا بیا پاکستان او امریکا سره نشتې شوي دي او یو بل ته معلومات ورکړي؟ او که
ګورې که په لنډه توګه مونږ د اوسنیو حالاتو ته وګورو، نو زه به تاسو ته یو څو ورځې وروسته لاړ شم. لکه د په اووم جون باندې که مونږ وګورو، نو د امریکا کوم چې نایب ولسمشر دی مایک پینس، هغه د پاکستان نگران وزیر اعظم ته ټلیفون وکړو. داسې خارجه وزیر چې د امریکا دی، هغه د پاکستان د پوز مشر ته ټلیفون وکړو. ډیره موده داسې شوي وه، یعنی څو میاشتې شوي چې د پاکستان او امریکا رابطې قطع وي، د دې ترمنځ هیڅ خبرې نه وي. نو دغه هم یو وجه کېدای شي. بیا که تاسو وګورئ، نو د حنیف اتمر په مشرۍ باندې د افغانستان نه یو لوړپوړی وفد لاړو اسلام آباد ته، هلته یې ملاقاتونه وکړو د اعلی چارواکو سره. بیا د هغې په نتیجه کې د پاکستان د فوز مشر د یو اعلی وفد سره راغی او هغه په کابل کې ملاقاتونه وکړو د افغان چارواکو سره، ولسمشر غنی سره ملاقات وکړو، د چیف ایگزیکټیو عبدالله سره ملاقات وکړو. نو دغه ټول علامات دا سرګندۍ چې دا یو درې اړخیزه مرسته ملګرتیا کته سو وګورئ، نو مخکې به پاکستان افغانستان په یو بل باندې ډیر زیات الزامونه لګول، خو اوس چې په افغانستان کې کومې حمله شوې دي پاغې کې د افغانستان لغاړي ډیر الزامونه نه دی راغلي، دغه سي د پاکستان لغاړي ډیر تورونه نه دی راغلي. نو په ظاهره باندې داسې بریخي چې د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ د مرستې ملګرتیا یو نوې لړۍ پیل شوې. زه به تاسو ته اوریدونکو ته باید دا هم ووایم چې پیپس په انګریزي کې وته پی اے پی پی ایس وای، او دا د مرستې ملګرتیا یو په د دې وو اصول دي. په هغه وو اصولو کې یو دا چې دی به استخبارات یو بل سره شیر کوي، یعنی راغونډي به دواړه غاړه به یو بل ته استخبارات ورکوي. دویم دا چې دی به لایزان افسران وته وای، یو افسر به په کابل کې، بل به په اسلام آباد کې ناستی، د کابل سړی به په اسلام آباد کې، د اسلام آباد سړی به په کابل کې ناستی. نو دغه دا ټولې خبرې داسې دې طرف ته اشاره کوي چې د دې ترمنځ یو مرسته ملګرتیا تر څه حد پورې شروع شوه.
فتک صاحب، له موضوع لږ بهر خو بیا هم ارتباط سره لري، د افغانستان د طالبان او حکومت ترمنځ د اوربند په ارتباط باندې پاکستاني رسنیو نن څه ویلي دي؟
اوربند پرون نن نه بلکې پرون د اوربن په اړه باندې په دوو، یعنی په ټولو انګریزي ژبې او د تر سهاده پورې د اردو ژبې په رسنیو کې اداري لیکل شوې دي او په هغه کې دا ویل شوې دي هغه اوربن یو ډیر ښه ګام ګرځول دي، یو دایم ویل دي چې د دې اوربن ممکنه ده چې دا یو وړوکی قدم دا اوچت شو، خو د دې په مستقبل باندې، یعنی په راتلونکي باندې ډیر مثبت اثرات راوځي که دا پر مخ کې لاړ شي.
مننه داود خټک. د اوربن مسلې کې پاتې شو، بسم الله وطن دوست میدان وردک څخه په ټلیفون را سره دی، د هغه کاروان ویان دی چې له هلمند نشته میاشت مخکې پلی را روان شوی دی او د کابل په لور ځي، خو ویل کیږي چې شاید د اختر پښپژمه دوی کابل ته ورسی. وطن دوست صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره یست. تاسو تر کوم ځای پورې ستاسو کاروان اوس رسیدلی؟
تاسو ته او درنو اوریدونکو ته لومړی سلامونه، وروسته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې اختر بختور اوسي. موږ نن سهار وختي له شیخ آباد څخه حرکت کړی دی د میدان ښار پر خوا باندې، اوس موږ په کاروان د نرخ ولسوالۍ په درانی سیمه کې دی.
ستاسو شمیر څنګه زیات شوی دی او کنه؟
له نیکه مرغه اوس موږ شمیر واوی اتنه دی. کله چې موږ سید آباد ولسوالۍ ته ورسېدو زموږ شمیر دوه اوی اتنه وو، په هغه ځای کې پنځه تنه نور سره مل سوي دي چې اوس موږ شمیر واوی اتنه دی. د هغه ارکان دي چې زموږ رسمي ارکان دي، په غیر رسمي توګه زموږ سره په سلګونو کسان مل دي، هغوی زموږ سره روان دي، خو د هغوی معلومات دا نسته چې دوی زموږ سره تر کابل پورې پلیزي او یا تر ځانګړو سیمو پورې دوی چې له ځان سره ټاکلي دي تر هماغه ځای پورې زموږ سره ځي.
مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تمه لري چې په کابل کې مو زرګونه کسان هرکلی وکړي، څرنګه په کابل کې له خپلو ملګرو سره په ارتباط کې هستئ چې هلته څه حال دی، خلک دې هرکلی ته تیاری نیسي؟
لکه چې موږ له هلمند څخه حرکت کړی دی په کندهار، زابل، غزنی او په یو شمېر ولسوالیو کې چې موږ د خلکو چمتووالي ته ګورو، کېدای سي هلته بیخي په زرګونو کسان زموږ مخې ته راووځي، ځکه چې همدا اوس تېره شپه په شیخ آباد سیمه کې، د توپ سیمه کې چې د میدان وردګ مربوط دي، په زرګونو کسان زموږ په غونډو کې برخه واخیسته، هغوی زموږ سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې، هغوی خوشي څرګنده کړه، هغوی د تېرو اولس کلونو نه ناخوالې چې د دوی په سیمو کې تېرې سوي د هغه زموږ سره شریکې کړې دي. دلته چې موږ د اوسېدونکو چمتووالي ته ګورو، د هغوی هرکلی ته ګورو، د هغوی ګډون ته ګورو، نو تمه ده چې په کابل کې به په زیات شمېر کسان زموږ مخې ته راووځي او زموږ سره به په دغه کاروان کې ملسي.
وطن دوست صاحب، تاسو راسره اوسئ، هغه په غزنی کې چې زده کوونکو نجونو او هلکانو ستاسو هرکلی وکړو، د هغوی یوه برخه له اوریدونکو سره شریکوو، بیا به بیرته تاسو ته راشو. وطن دوست صاحب، دغه په غزنی کې ستاسو هرکلی ډیر تود وو، څه توقع لري چې کله کابل ته ورسیږئ تاسو به داسې پراخې غونډې نورې جوړې کړئ، د نورو ولایتونو خلک به هم له تاسو سره یو ځای شي؟
بلې تمه ده چې هلته به په زرګونو کسان چې خپله د کابل اوسیدونکي دي او د نورو ولایتونو د نورو سیمو اوسیدونکي دي هغوی به زموږ هرکلی وکړي، هغوی به هلته زموږ سره په ګډو غونډو کې برخه واخلي، ځکه یو خو اختر دی او بل روژه تیره شپه. په روژه کې اکثره اوسیدونکي مصروف او یا هم د روژې د درنوالي په خاطر دا چې روژه پر هغوی باندې درنه وه او سخته ګرمي ونه سوی کولی چې زموږ سره په یو شمیر سیمو کې ګډون وکړي. تمه ده چې هغوی به ټول کابل ته راځي، د هرات څخه، بلخ څخه، د فراه څخه او د ګڼو نورو سیمو څخه زموږ سره اوسیدونکو خبرې کړې دي. هغوی چمتووالی ښودلی دی، هغوی د اختر په پنځم او شپږمه له خیره زموږ سره په کابل کې ویني.
څرنګه نن خو اوربند هم رعایت شوی دی، ولسمشر اشرف غني وویل چې د شپې له 12 بجو را په دې خوا ډزې نه دي شوي او په افغانستان کې قرار قراري ده. طالبانو ته مو بلنه نه ده ورکړې چې ستاسو له کاروان سره یو ځای شي؟
طالبان چې دی له هلمند څخه چمتو حرکت کړی دی په کومه سیمه کې چې اوس موږ قرار لرو کی هم زمر سره لیدلی دی، زمر سره شلسل دی، زمر سره په ګډه روجماتونه کړی دی، زمر سره په ګډه پیشلمیان کړی دی. هغوی خوشی سرګنده کړی دی، هغوی زمر د دغه ګام هرکلی کوي، هغوی هم د سولې اوربند ژغ کوي، هغوی په چټکا چې زمر ملاتړ اعلان کړی دی، هغوی په چټکا چې ویلی دی چې دوی نور له جګړې څخه سخت ستړي سوي دي، دوی نور نه غواړي چې جګړه مخته ولاړ شي، دوی غواړي چې نور افغانستان کې سولې راسي، د دواړو جنگی ډلو ترمنځ اوربند اعلان شي. نو تمه ده چې وسلوال طالبان به په لوړه کچه د اوربند هرکلی کوي او موږ دا هیله ورڅخه لرو چې دوی به دغه اوربند دوامداره کوي. اوس د درو ورځو لپاره اعلان شوی دی، تمه ده چې دغه موده به میاشت غزیږي او موږ دغه ژغم پر دوی کوو چې باید د اوربند موده وغځول سي.
مننه بسم الله وطن دوست چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. پرون هند بیټنګ وکړ او د هند ټول لوبغاړي وسوسېدل. نن افغانستان هم بیټنګ پیل کړی دی. دغه لوبې اسمت سروان څرلې دي. سروان صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ د افغانستان څو لوبغاړي اوټ شوي دي؟
د افغانستان لپاره ښه خبر نه دی په دې برخه کې، ځکه چې تر اوسه پورې 15 لوبغاړي سوځېدلي دي او نسبتا کمې منډې هم کړې دي، 25 منډې دي. شهزاد یوازې 14 منډې وکړې شوې په 15 توپونو. جاوید احمدي هم یوازې یوه منډه وکړه او وسوځېد. رحمت شاه 14 منډې وکړې شوې. افسر زادي یوازې 6 منډې وکړې وسوځېد. اوس فعلا حشمت شهیدی او محمد نبی لوبه کوي. اصغر ستانگزی هم چې توقع و دی به لوبه ته زیات دوام ورکړي شي، زر بس زیدو یولس منډې وکړي. نو افغانستان په شو وضعیت کې نه دی.
البته پرته له شکه باید تر فشار لاندې وي، ځکه چې لومړی ټیسټ دی او د مقابل لوري په خاوره کې دا لوبه کوي. له میدان سره هم افغان لوبغاړي ډېر عادت نه دي. خو څنګه دا مبصرین چې د لوبې په جریان تبصره کوي هغوی څه نه دي ویلي؟
هغوی هم همدې مسلې ته اشاره کوي، وایي غالبا همدا فشار سبب شوی دی چې افغانان ورخطا شي او زر وسوځيږي. شاید یو اصلي علت هم دا وي. خو دوی وایي چې کرکټ دی، نو په لوبه په دې لوبه کې هر څه ممکن دي. کېدای شي هم دغه پاتې 15 کسان دي، دغه سوځېدلو کسانو چې زر وسوځېدل، دوی هغوی له لوري چې کوم تاوان پیښ شوی دی ټیم ته، هغه جبران کړي، دوی ښه لوبه وکړي.
خو بیا هم البته هغوی ته ډېره توقع ځکه نشته کېدای چې اکثره بالران دي او بالران د بیټنګ ډېره تجربه نه لري.
همداسې ده.
مننه عصمت ساروانو چې د کرکټ په اړه معلومات درکول.
د لوبو له میدانه
اوس به فوټبال ته مخه کو. نړیوال جام ته طاهر روشن بیا دغه لوبې تعقیب کړي. د روشن صاحب، نن کوم ټیمونه له یو بل سره لوبې کوي او په کومو ځایونو کې؟
شیبر صاحب، تاسو ته او خپلو درنو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
مننه خدای دې چې دا اختر د خیر سره د سولې او د آرامۍ اختر وي. نو نن د نړیوال جام د فوټبال په مسابقو کې به د لومړی مسابقه د مصر او یوروګوای ترمنځ چې دا مسابقه د روسیې په یو لیر شهر کې یعنی د مسکو څخه یو لیر شهر کې د کاترینبرګ په نامه باندې ترسره کیږي. بل دوهمه لوبه به د مراکو یا مراکش او ایران ترمنځ وي چې دغه لوبه به د پتروګراد په شهر کې وي چې په دغه سټیډیوم کې یا په دغه لوبغالي کې شپږ شپېته زره نفره ځایېږي. درېیم او چې هغه ډېره جالبه او په زړه پورې لوبه به وي هغه به د پرتګال او اسپانیا د ټیمونو ترمنځ وي چې دا به د کازان د ښار چې مسکو تقریبا نږدې ده په لوبغالي کې ترسره شي.
بله د پرتګال او اسپانیا لوبه واقعا چې په زړه پورې ده ځکه چې دواړه ډېر پیاوړي ټیمونه دي. خو یو بل مهم لوبغاړی د مصر محمد صلاح چې زخمی شو یو څنګه هغه به هم ولو بشنه
د ترنر د خبرو په اساس باندې چې دی به لوبه وکړي. خو کله کله مستاسه معلومه ده چې دوی په اصطلاح دا یو دغه هم یو
فشار غني چې
فشار غني یا په اصطلاح دا سی یو ترکوي چې دی کله وای چې رابه سره نه وي. خو زما په نظر فکر کوم شاید په دوه هم نه مې کې راسي چې اوسه صحت یې تر اندازې پرې چې ما ول دي په دغه کې
چې دی تمریناتو کې هم برخه اخیسته
تمریناتو کې برخه اخیسته و نه زه فکر کوم چې امکان لري چې په دوه هم دغه کې شاید برخه واخلي.
او پرون د روسیا او عربستان ترمن لوبه څنګه و عربستان خو ډیر ګولونه وخوړل څنګه ګوله
دا شو چې عربستان د روسیې ترمن لوبه چې تقریبا د یو اچا زور لیدونکو په مخ کې ترسره شو په دې لوبه کې په سر کې دواړه لوبه مساوي وي یعنی د قوابه دغه ډېر سره مساوي وو. خو په 12 دقیقه کې چې کازینسکی ګول واه د عربستان سعودي روحیات په څه داسې ماته ضعیفه غوښتي معلوم شو او دوی بازي ډېر سست سمونه په اسکرا. خو ورسته بیا سره د دې چې د روسیې او تکړه لوبکونکو لوبغاړي چې جاګیف نمې دي هغه ووتی. خو بیا هم روسیه وکاله سوچ په در سره وشتمه دقیقه کې ګول وی او دغه یو لوبغاړي چې په نامه ده چیرشیفو هغه دوا ګول واله چې د روسیې د پرون د ډیرو تکړه لوبغاړو څخه
مننه طاهر روشن څه کسم ته خبرونو تر وخت لر څاور اوریدل یو خو اختر دی 12 بچي او 20 دقیقې دی لاند خبرونه به لسالم محمد صالح څخه واور.
افغانستان ولس مشر وی واصله ول طالبان او حکومت د تیر شپې له 12 بجو راهیسی نافیسوی اوربند رعایت کړی دی. محمد اشرف غنی نن پارک کې د کوچنی اختر ترلمنځه وروسته دا خبره وکړه. دفاع وزارت وی واصله ول طالبان کولی سي د اختر په ورځ کې د خپل خپلوان د لیدو لپاره د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته ورسي. دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه په شورونه کې ځانګړي تدابیر نیول سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د پاکستانی طالبان یو مشر غالباً چې وژل شوی دی. په رسنیو کې ویل شوی چې ملا فضل الله په کونړ کې وژل شوی. د کرکټ له نړۍ خبر ده چې هندوستان د روان ټیسټ مسابقې په لومړۍ پاڼۍ یا اننګ کې 404 اویا منډې وکړې. اوس د افغانستان د بیټنګ وار دی چې 450 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. روسیا او سعودي عربستان وایي د تیلو او غازو په برخه کې د همکاري پر پراختیا موافقه وکړه. دوی په تیرو دوه کلونو کې د تیلو د بای د لوړیدو لپاره هم په خپل کې همکاري کړې ده. د جرمني چارواکو نن ویل چې د تونس د یو وګړي لنیول کېدو سره احتمالا د یوې تروریستي حملې مخه نیول شوې ده. او د اوکراین پلازمینه کیف کې پرون د اروپایي ټولنې د استازي د دفتر مخې ته کوچنۍ مظاهره وسوه. برخوالو په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام له روانو سیالیو سره د بایکاټ غوښتنه کوله.
په روانه خبرونه کې مو د اختر په اړه مطالب درلودل. خو تر ډیره پورې دغه مطالب هم یو ډول سیاسي وو. اوس به د اختر رواجونو ته مخه کړو. په خوست کې خلک څنګه اختر لمانځي؟ د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل یو تفصیلي راپور لري او وړاندې تر دې بیا حقیقت سره پروګرام لرو.
خوست له هغو ولایتونو دی چې دیرش لوی وړ قومونه پکې اوسیږي او دوی د اخترونو د لمانځلو وطنو او نورو خوښیو لپاره په یو څه توپیر ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. د کوچني اختر په شپه د خوست د کلیو په درمندونو او د غونډیو پر سر د میرګندونو بلول، په جمع او جماعتونو کې په ګډه د اختر د سهار چای څښل، د یو بل کور ته د مبارکیو لپاره ورتګ، د ډنډکي یا په خوستواله لهجه د غټ وریجو پخول او پر هغې د زیړو غوړیو او مستو اچول، د ځوانانو لخوا د میلو او سباتونو جوړول هغه رواجونه دي چې تر ډیره یو ډول دي. خو له دې سره سره په یو شمېر سیمو کې ځینې خلک ځانته رواجونه او لوبې هم لري چې د یوې او بلې سیمې سره توپیر کوي. د بهار پښتین په نوم د خوست د ګربزو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د کوچني اختر د لمانځلو لپاره د نایزه بازۍ په ګډون ځانته رواجونه لري.
اول په دې عید په درې ورځې کې اوله کله چې لمانځینه وشي دی اوله ورځ کې نو بیا دغه سیمې خلک یو بل کې ریته سره ورسي ولته هغه یو ډول خوړه دي چې وریجې غیړي پخوي چې نیر خلک ډنډکای ویته ویایي نو دغه ډنډکای پخوي بیا ټیر خلک یو بل کې ریته سره ورسي مبارکۍ ورکوي او مشومون ته بیا ځانګړي دی ورکوي هغه سیمې خلک. دې تر څنګ کله چې اواله ورځ خاتم شي په دویمه دریمه ورځ بیا کلی ژنکي ولسوالۍ د ځوانون چې کیم دي مختلف ساحې ته درېمي ولته بیا د اتڼینه کې او په ځینې ځایه کې بیا چې میدونینه دي ستر سر میدونینه وي وله بیا دی دغه کې سویته ویایي نیزه بازۍ لیبي کې ځینې کسونه سره غوسینه وي سرایو په وسې سپروي نو خپله یو ځانګړي لیبه دو چې فکر کوم افغانستان رسمي لیبه بمدو نو په دغه وسونه سپورې وی دی دغه نزه بازای کینو دی ولته دغه عید چې دی په ډیره شاته ریکای سار تر رسوي.
د منیر بهار پونګ د مساخیل ورسوالۍ اوسیدونکو چې په شیخ زاید په هانتون کې زده کړی کوي وایي د لدور خلې پونګ د ولسوالۍ په مشترک ځای کې د بیلابیل سیمو او کلو خلک او ځوانان راټولېږي اتړونه او غری کوي. اتنچان په دوه ډلو ویشل کیږي او په ډلې ستوګه د غرنۍ سندرو په ترس کې یو بل سره سوال او ځواب وایي.
داس د چې د کوچنی اختر پر رسیدو سره د مساخیل ولسوالۍ خلک کوم دي هغه غټ قومونه دي نو ډیر قومونه ډیر خلک الته اوسيږي په یو ځای راټولېږي. مثلا د لادور خلې پنوم په مساخیلو کې یو لوی ځای د چالته خلک راټولېږي د اختر په لومړۍ ورځ یا په دوهمه په درې ورځو کې پر لبسې راټولېږي. ملي اتن کې ویلته د کلی مشترک ډول لرو مونږستر ډول لوی د بيخي د کلی په مشترک ډول وی هغه داسې د خاډې په مراسمو کې داسې د خوشحالۍ پښپو ورځو کې هغه راباسي. ملي اتن کې پر لبسې درې ورځې د دوام لري. دا یو خاص رواج د منګلو خصوصا د مساخیل ولسوالۍ همدا ډول د ملي اتن په جریان کې د کوم خلک چې دي دوه ډلې ویشل کیږي چې زموږ په خپله لهجه کې دي ته غره ویل کیږي. دا ډیر پخوانی رواج ده اوس یو څه کم شوی ده خو اوس هم وجود لري په دغه اخترونو کې داسې د خوشحالۍ په نورو شپو ورځو کې اوس هم خلک دوه ډلې خلک ویشل کیږي یو طرف سوال بل طرف ځواب وي داسې یو ډول مقابله شکل لري چې په دغه غره کې ځوانان سپینګیری د کلي هغه مختلفو کلو نه کوم خلک چې راټول شی میلمانو ټول پکې برخه اخلي په مشترک ډول لوکاشي به هم رنگیني.
منیر بهار زیاتوي چې په خو به تر ډیره د یو جماعت اوسیدونکو دیوی پلرینی یادېونی کا اولاد و چې ټول په ګډه د یو بل کورونو ته تلل او کورنۍ به هغه ته په دسمالونو کې ایدی ورکوله. خو د پوینا چې دا رواج اوس کم شوی او یوازې ماشومان په کورونو ګرځي.
کله چې د اختر منځنه موږ راو ګرځو بیرته چې کله کورونو ته لاړ شوال ته دغه خلک داسې دغه کورنۍ ژوند داسې دی چې هلته پلرینی وسیږي نو ساتر یا کوم هغه پردم ډېره هلته نه وي نو ټول خلک داسې ځانونه خپل احساسوي که نه نو بیا په کورونو ګرځو د یو بل په کورونو ګرځو هلته بیا یو ډول دسمال کې به ورته عیدي ویله هغه به یې ورکوله ځوانانو ته ماشومانو ته. اوس دغه څه وخت کېږي دغه وروستیو وختونو کې دغه عادت لږ کم شوی ده.
د خوست د متون اوسیدونکی موسی احسان د خوست په کچه د ټولو قومونو د اختر د لمانځنو ځینې ګډ رواجونه یادوي او وایي چې د قوم ډېری ځوانان اختر په یو ځای لمانځي.
موږ په خوست کې دا ډول اختر لمانځو چې کله اول کې ځینې موږ رو شوي د لمینځه ته د لمینځ وکړو بیا هغې نه وروسته یوه بل ته ورسو مبارکي کړو مسپخینه پر دا مبارکي جریان لري. هغې نه وروسته بیا موږ خپل د کوم ځوانان وړکي چې دي د غرڅي بیا مزدیګاره پورې چکار په تپکې وایو یا د سیبل بوخت ته یا کوم میلیزی چې وی غیزی ته بیا شپې دی پر تیارای نو سو چې صحبت موږ ته صحبت کو بیا وی بجې دو بجو پر مو ګلاته ساتيري کو کړډول ولا یا ربوب ولا یا د بجې ولا مڅوک پیدا کړه لغای زون سره خلو کانې بیا یو ډیګر سره مو ګلاته ساتيري کو شپې وی بجې یا دو بجو پر سبو توریز بیا داسې زیو ته سوچې لکه مثال ځدی میدان ولسوالۍ شوی انوري ولسوالۍ شوی کوم ځای کې چې امن وي هغه ځای ته څو موږ ټول د ځوانانو یو د ساتیرې کو.
د مرکز اړوند د بشخیلو کلي اوسیدونکو ځوان امید کاریاب وایي چې په اوس وخت کې ډلې ډلې ځوانان یو ډول کالي یو ډول سپلای یو ډول د غاړې دستمالونه کوي او یو شان ټوپۍ په سر وي. د زیاتوي ځوانان اوس مهال ډلې ډلې تفریح ځایونو او نږدې زیارتونو ته ځي هلته ځانونو سره سازنده هم بیایي او د میلو او ثباتونو په خوا کې اتړ نه کوي
کوچنی اختر دا ډول منځل کی چې بیلابیل ځوانان سره راټولېږي دوی یو ډول جمع کوي او هغه جمع هغه سپلای جامع همدا ډول خولای او کتره دا ټول کوي دوی په یو ځای ګرځي او کله چې دغه د اختر لومړی ورځ شي دوی چې د لمنځو وروسته راوګرځي دوی خپل منځ کې خګۍ سره جنګوي او ځوانان مو چې دغه د اختر په دویم او دریم ورځ د پرم باخته همدا شان ملمکوټ باخته ګلزار کا تحقیقرک به باته او د سټو کنډو ته همدا ډول په تنیو کې یو غر دی ادمه مات تزي دوی هلته بتونه کوي په ګډه دغه د اختر خوشحالۍ لمانځي او خطه ځینې مجلسونه هم له ځان سره د همدې ځای ابوزي په موټرو کې او د همالته مجلسونه دایروي.
د عبدالرؤف وفا په نوم د منګلو د سیمې اوسیدونکي وویل چې د کلي ځوانان او ماشومان د اختر په شپه د غونډیو پر سرونو او ډاګونو مرګندونه بلوي چې رڼاګانې یې تر لرې سیمو لیدل کیږي.
زموږ په منګلو کې خو عموما د اختر نه مخکې اول د اختر په شپه څوک مرګن ورته آئی څوک کټونه ورته آئی دا کټونه او یا مرګن د غرو په سرونه جوړ کړي وړکي او ځوانونو دغه غته بیا د شپې د رجموت نورسته ډاله ډاله وړشي وي خپل خپل مرګن ورته خپل خپل کټونه ته چې د غرو په سرو والی وي ټپکو سراتي ډلونه او بجه وسراوي یا کدا نه وي نور داسې غچ دوی ګل تاټانو ته وکړي چې داسې وسایل ځون سوړي ټپونه ام پی 3 او نور کوم وسایل چې دا د ځون سوړي ول تاټنی وته کې دزونه کې مرګن سوور ویچوي دا د اختر شپه چې دوه کامل تر یوې دوه بجو پیر ته دوی تیروي ولې تاټنی کې ولې ته خوشحالي کې
یاد دیوی خوست او لوی پکتیا چې تر دې رئیسی می غرایي زیدي د خلکو د ژبو په لهجو ریواجونو د اخترونو په لمانځلو ودونو او نورو خادای په لمانځلو کې څه نه څه توپیرونه موجود دي. په دې سیمو کې به پخوا اخترونه د خلکو او قومونو لخوا په ډیر خوند او رنګ لمانځل کېدل خو اوس مهال ځینو امنیتي ستونزو او تبلیغاتو له کبله د اخترونو هغه شاندار لمانځل کېدل نه دي پاتې شوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي سمو دوړاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د خپل قرضارانو لیست خپور کړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی له خپل قرضارانو د برېښنا پیسې راغونډې کړي. دا چې دا کیسه تر کومې رسیدلې د برېښنا لوړ بیلونه په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ډېرې دل او یو شمېر نورې مسلې د حقیقت څه دی د دیونې په خبرونه کې د افغانستان برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس امان الله غالب سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرامم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي هم تاسو ته وړاندې کوم. هله دا د خبرونه را سره تر پای واوري
ډیر زیاته مننه رئیس چې وخت مراکه ک پایلې ل قرضارۍ کو مې سمو دا وړاندې کوم لیس خبر شوی او د برخنا د قرضارانو هغه مسله څنګه شو دوی قرضونه ورکړل ک څنګه
مهرباني سلام تاسو ته تاسو ټول او دین ته در اجازه دي. الحمدلله مونږه پیشرفت چې مقروضین یا طلبات مونږه په کارونه شوی مونږه کلچراغلو تقریبا هر کال تقریبا 1.5 میلیارد پوری د طلبات قرضې زیاده کېدو ول چې یو کس بل نور کې همدې میاش بل میاش بیا بل نور کې بل میاش بل مرکول هغه به اضافه کېدو مونږ کوشش کول چې هغه برق جمع کړو د بل یو مشرکین سلو نور مشرکین هغه بل برق نور کول نو اکثر مونږ چې محاسبه کوو مونږ خپل تحلیل کوو تقریبا 30% هغه طلبات او هغه پیسې چې ادارات دولتي باندې وو وزارتخانه او تقریبا مکاتب حتی مساجد متاسفانه تاسو حتما خپل کلی کې اسور منطقه کې مسجدونه ګوري ټول چراغونه روشن دي اکنډیشنونه بازم داری باز بخاری روشنی او هیڅ بې پروايي چې موږ ته پوس چې وکول ته د برق دولت ورکي بل برق غینه ورکول موږ کوشش کوو دیو سره موږ وزارت حج اوقاف معرف همداسې وزارت مالیه سره توافق ورسېدو او طرح ایجاد شو طرح مطابق مو نوې نو د افکار کې نور بل برق موږ اداره ته نور کول یو مشکل چې موږ داسې ولې بل برق تقریبا بودجه کې وزارت مالیه یو وزارت ته پیسې ورکول لیکن هغه اداره ول خزه برق ورکول د دولتي اداره دی رازاد خپل د سړک جوړ کوه تعمیر جوړ کو د برق پیسې چې موږ وزارت مالیه ورته ورکول هغه بل ځای مصرف کول نو اخر کال پر موږ پیسې باندې موږ ورکول دویم دا چې بل برق هغه مصرف وو تقریبا 50 شل میلیونه وزارت مالیه ورته ورکول 10 میلیونه نو دغه پر موږ ول کابینه او شورای وزیران د پاسو 97 کال کې اریو بل برق راځي وزارت مالیه مستقیم ده هدا اداره بودجه نه پیسې او نه کټکی مستقیم برښنا ته ورکړي. دا یو دویم مسله چې تقریبا د سرویخ فیصد تقریبا موږ اداره دولتي باندې بلنو هغه بلنه پیسې وزارت مالیه درې قص کې مسلمان منلې تقریبا 1.03 میلیارد افغانۍ د شپږ 96 کال اخر کې مت پیسې ورکو او دویم باقی مده 2 قصونه کې ان شاء الله د نیمه سال بودجه کې پیسې او تعهد ورکړي ور کوي او باقی مده قص مت د اخره 97 کې به پیسې ورکي. نو هم دې خاطر د څلويخ په ختميږي امیدوارم چې نوې پیسې چې کوم بل دزي وزارت مالیه مستقیم د بودجه پیسې مت ورکي دا مشکل حل کیږي. پد کیږي د هغه کسان زورمندان یا کسان د دولت چارواکو دي پیسینه ورکی دا کمیسیون خاص تقریبا د تمام رګونو عدلی قضایی سنولې امنیت او خوره وزارت مالیه او د کسان یو کمیسیون جوړ شوی هغه کسان طلب خپل مشخص پیشنهادونه کابینت مونږ وړاند کو هغه کابینت کې یوم در غلط منځ شوی کې یو خلک بل نور کی یو لد داو چې جریمه نشته بلکې چوس دیمیاش بل نور نو بل میاش کې امدار پیسې به تور کې جریمه نشته مونږ 2% جریمه ور باندې وزکو لیکن هغه 2% مونږ اوس شروع کړی دی په نړۍ چې مونږ ول اول خپل سیستم د بلنګ جوړ کو چې بل خلک ته وخت پوره سیږي بیا مونږ جریمه کو داسې چې زوم بل نور کوم او جریمه م کومه دیر پر مونږ کوشش کو چې د ټول بلنګ سیستم مونږ اس ام اس په طریقه موبایل کې پیغام بت راځي میسج کې ساب بل دوه نغله نور ار یو کور شاته بل ته کوشش کو چې شپږ دی اخر د کال پورې پیپر بلنګ مونږ ختم کو او اس ام اس په طریقه بل راځي چې بیا شکایت نه کی چې ماته بل نه رسېلې او ګوین کوشش دا چې اوس موږ هغه زورواک پیسې نه ورکی د مسابقه په طرحه هم دی منځور شوی چې موږ دوه دورې یو دوره او اختریا ورکو دورې دوم کې بل قطع لاین کوو قطع لاین باز زینو چې متاسفانه موږ زون نه رزي باز زورواک خلک دي چې بیا لاین تر کوي بندي نو دیره پر موږ چې دریم دوره کې موږ یا څلورم کې موږ عدلی او قضایي تمارفي کوو کدا تر مختاره منځور شوی دی امیدوارم کوم دی تاریخ موږ کوشش کوو هغه کسان چې بل برنه ورکي یا زورواک دي موږ عدلی او قضایي ورکو یا عدلی قضایي ارګانونو مو سره کومک کی د دې محکمې او هغه کول لپاره
دا امدغه دا کوم کسان چې تاسو یاد کړو زورواکانو په نوم باندې دوی تقریبا ویل کېږي چې لتیر لس کلون را په دی خو په دی زینو بیاو شمیر باندې دا قرضونه پاتې دي ولی تر دې د مرخنا شرکت نه دی توانې دل چې بلک تر لګ دوی نه خپل قرضداري وسو
خو مشکل دا و چې بعض خلک داسې دی چې بل برق چې مونږ د فشار قتلان ورکو دی براتلو قسط وکول اما یو قسط چې مغه قسط ورته ورکول مونږ هغه ختمیدو نو هغه لست کڅو چې قسط باندې مونږ تعهد کی هغه لست زورواک یا دا مرکزین لست نو میوزي اغه لیست دویم لیست دی چې په کس پیسې ورکړي نو دیر پر دویم دوره چې دریم دره سوبر ټیم دا متوجه کیدو چې دا کس خپل کس نه ورکړي بیا ور باندې دی بل لیست کې تبدیلول دلنجو دیر پر د کال موږ کوشش دم دا تغیرات موږ سیستم کړو ټول سیستم آنلاین دی اوس په کمپیوټر په د خپل په سیستم کې موږ وروړي راوړي سیستم چې یو کس چې خپل قسم کوي چې قسم نه ورکړي سیستم الارت ورکړي اغه انتقال کیږي نه بل لستا د مقروزین لست او کوم لکم په قص کړی سو پر پوره قص ته تعویل نشي د مقروزین لست موږ اوس اخو کوونه نو بعض وخت مشکلات وچ نه پرې دوه خلک نه یعنی موږ یو منطقه چې بل برقته کول ته اغه به نس بندول چې موږ کسان بتلو یا وحال یا تعدید کیو متاسفانه هم دی 96 کال کې تقریبا 200 او 180 بار زمونږ لین یا قطع شوی امنیت خاطر یا پای غوزل شوی تقریبا موږ درې شهید لرو تقریبا داسې کسان هغه کسان چې وحال خورلې میتر خان چې کوسی باندې وله هغه تعداد هم زیات دی.
همدا اوس څومره قرضداري لري تاسو؟
تقریبا آخري راپور چې موږ اخیستی در حدود 9.2-9.3 میلیارد قرضدار وو. نو تاسو ویل هر کال جیب کېدو 94-95 تاسو بکړې 8 او 9.5 شو تقریبا 11 میلیارد ته رسېدلې. اوس موږ تقریبا 9 میلیارد ته تقریبا خوشا کې اوس قرضدار اوس هم دی. دې 9 میلیارد کې تاسو ویل څلوېښت فیصد ادارات دولتي دي لیکن تقریبا 40% هغه قرضې پاتې دی موږ خپل سامداران یا بورد برښنا ته پیشنهاد کړی چې هغه موږ سیستم نه وباسي هغه سیستم نه وباسي داسې کسان دي کورې یا شاروالۍ د خاطر تصفیه شوی سړک تللی یا کسان دي متاسفانه شهید شوی اوس نشته بالکل یا کسان دي چې بالکل مهاجرت دلته نه وته افغانستان نشته هغه لس بندي اوس موږ انشاءالله کوو وزارت مالیه ته او بورد ته پیشنهاد کړی چې هغه لس چوباسي نو ختمات یو ځل موږ دولت هم کم شي څلوېښت او لس شل سره هم کم شي د قلبات طلبات سره دیش سلویخ فیصد برسی گی
ہم دا کم سلویخ فیصد چی تاسی یادونا کوئی چی دا دولتی اداری قرضداری دی فکر کوئی چی پا در لسوون وی کال که بدا قرضداری ختم شی
مطابق فیصله دا کابینه شورای وزیران وزارت مالی بندی هم دا دایت انده شوی چی آخر 97 پوری چی یو قسم مونگا پلاخست دید یو نیمی دا بودجی نیمی کال که بیاد دویم قسم ورکی او تقریبا آخری قسم با دا ونویم کال آخر مالی دیو مجبوری چې متبر ورکړي دا کابینی فیصله ده
د اوایدو برخه ته کرا شو په اوس وخت کې اواید په کوم حالت کې دي
متاسفانه زمونږ فلال مالی حالت دونه مثبت هم نه دی او خراب هم نه دی خو مثبت دی پر نه دی چې مونږ تقریبا اویا 15 فیصد او 80 فیصد پورې برخ مونږ همسایانه وارد کوو دی وارد کول برخ تقریبا دی کې تقریبا درې دېش نه پزدهش پوری فیصد پوری زیاد برق لرو یعنی هر سل ڈالر کې تاسو واخلې یاره هغه کې موږ پزدهش دار موږ زیاد لاین ورکو یا دریا د چارتی دی یا امدا چې خلک د پیسې نه ورکي باقی پاتې داسې پنځه ولایتونه دي تقریبا یا شپږ او تقریبا ولس شل ولس ولیان دي چې زمونږ پای برق زمونږ لاین برق زمونږ برقونه د مخالفین د کنټرول بلاس کې دي هغه سایت موږ نشته لو جمع کول د برق لپاره تقریبا او 100 میگاوات پورې برق کېږي چې پیسې وخت د 2.3 میلیون افغانۍ داسې پیسې موږ جمهوری
نشته دا پیسې سوګ اخلي اصلا
خو زمونږ کارمندان زمونږ تخنیکی ټیمونه هغه سایت ته تللی شي چې میترخانی وکړي نو راپور اتم تاسو میډیا کې باور دلی خلک ویل چې مخالفین اخلي پیسې او یا نه موږ راپور موږ هغه سایت موږ نه تللی یو کوم دقیق نشته چې آیا پیسې اخلي په کوم طرفه باندې اخلي
دا کوم شپږ ولایتونو چې تاسو یاد کړی چې هغه تقریبا د مخالفینو په لاسونو کې دیوالته د برېښنا بیلونه چې دی پیسې چې دی هغه تاسو نشي راټولولی کوم کوم ولایتونه دي
دی ولایتونه کې قندوز بغلان سرپل جوزجان هرات او قندهار دی نو ولسوالیان په تعداد به هر یو کې فرق کوي چې موږ دا سایه چې برق تیریږي لاین برق هغه تیریږي لیکن هغه سایه کې موږ نشلو چې برق هغه نه جمهوری کوي او کو بیا موږ شورای علما سره او خپل د وزارت انکشاف دیهات د امبستګي هغه وسو سجن چارټر میثاق شروندي سره موږ کوشش کوو چې کوم داسې لاره حل پیدا کو چې خپل خلک سره یو خپل شورای محلي سره اغه متو جمهوریت پلو کی خیر موږ نه پرې دی موږ نشدلی اغه جمهوریت کې پیسې ورکې داسې حکومتاره باندې کار روان دی امیدوار چې او شي دا کار
د کابل د برښنا مسلې ته چر شو په روسي کې پرچاوی ډیر شوې ده دغه ستونزه به بل اخر کله حل شي
خو کابل کې اوس موږ دوه خاص مشکل لرو اغه خاص مشکل دا دی چې تقاضا ډیر زیات دی ولې چې تقریبا موږ 2.5 300 متر پر روزانه موږ توزیع کوو لیکن برق منبع یو منبع لرو اغه برق چې لذي 300 میگاوات برق سالنګ برق تیریږي 300 نه موږ زیات برق نشته تیرولې سوپر چې دویم لاین برق چې توتا یا دی 500 کیلووات یا دی اغه برق سوپر کابل ترانه شي اغه سنجال کیږي نه لیکن اغه بند درونتاو نغلو مای پرتا سو د کار کړل د باران کم او بم کم نو تولید لري پاره لیکن ډیمان هر ورځ زیاتیږي 2.5 کور نو برق وصل کیږي لیکن تقاضا منبع مغه یو منبع سو په دویم لاین پلانو چې د اول د اتلسم اخ کال کړی شي لیکن اجل مظاهری هغه چې جنجال او چې مسیل لاین انتخاب شي کوم لر شوک میشه کی تاخیر شو بیا دویم کله چې موږ د همسایغان سره چې طرفي باندې خبر کوو هغه ترانزیت برق هغه موږ خرڅو نو سرخان په لخمري موږ کول شو د سرکټ ډبل سرکټ اوسو د لپاره کوم د اکتوبر یا نومبر 2019 کې دویم لاین چې سوبر راشي ان شاء الله حل کیږي لیکن برنامه سره موږ کوشش کوو چې ډیماند سایډ منیجمنت ته وایي چې تقاضا موږ کم کوو یعنی به اسان ترين تولید کول د برق تحفظ د انرژي دی
د نرخونو په پاړم ویل کېدل چې د برق په نرخونو کې به ټیټوالی راشي خو تر دې دمه فکر کوم په کلانه دی غراغله کومه برنامه تر لاس لاندې لري چې نرخونه به ټیټ شي
نرخونه یو بل مزل او چې همیشه شکایت بعض خلک کول چې موږ بل برق زیات دی یا طرفه جګ دی متاسویل با وجود کې موږ دونه زیات لرو کوشش کو خپل ځانو چلو نو نرخ چې بعض خلک توقع لري چې موږ نورم کم کو اوس هم افغانستان کې نرخ تر طرفه واخلې همسایان سره مرکزی سره مقایسه نه کو اس همسای جنوبي سره همداسې اروپا سره بل کسان سره تاسو چې مقایسه وکې افغانستان طرفه ارزان دی دویم دا خبر ده چې همیشه هر کال د همسایه برق فیصدی طرفه جګ کېدو د ازبکستان تقریبا دیکال ات نیمو دمداس ایران اتنو نو مونږه کوشش کوچ یو رقابت سالم د همسایگان په منځ کې مونږه جات کړی او مونږه تغییر افغانستان داسې خیال کې چې افغانستان یو بندش دی افغانستان د ظرفیت زر میگاوات د دینه زیاتیږي نه ولې مونږه دونه زحمت وبسو لیکن حکومت ولایت ملی ترونه چې افغانستان یو ترانزیت کشور بدل کو افغانستان یو هب د مرکز د انرژي تبدیلول لپاره د پروژې کاسه گزار اولین کشور افغانستان دی چې خپل ترکات پروژې ختم کو قرارداد تکړي بلکې شونته سبا قراردادونه تر سپوري شروع کړنه موږ شروع کو امدیر خاطر هغه کشورونه باور راغلو چې افغانستان واقعا یو همکار ملک دی نو افغانستان کیږي چې موږ ترانزیت کو موږ ته هغه ته قانع ورکړو چې افغانستان اصل د منبع د انرژي برق مرکز نه دی هغه اصلي برق منبع آسیا جنوبي دی راځي افغانستان پلاخ ولا شي تاسو نو همدغه خطر هغه اوس حاضر شو چې هر کال برق زیاتیدو اوس برق تقریبا کمیږي د جولای کې د ازبکستان برق اتنیم نه 15 درجه ایران همیشه اتوش اشاره شپګو د کال کې مونږ ته و سنټو ډالر کړی او تعهد کړی چې هغه مکمی نو هم دې خاطر مونږ زه پلان لرو چې برق اوس کمیږي مو شروع اقتصادي او تر هم وړاندې کړو چې یو دم برق مو ټول کسان ته کمول نشو درې کټګوري کې منظور کړي کټګوري اول هغه ولایتونه چې فرض کړه دیزل جنریټرونه برق اخلي او برق هم کم لري او تعرفې تقریبا سلويخ 50 افغانۍ ل چارج کوو هغه ته 50% تخفیف ورکوو هم دې کمول لپاره یو دویم هغه کسان ته چې تجارت پیشه دي خصوصا خانمان چې هغه ته کوم نوې صنعت کارته چې اشتغال زیید کاریابی لپاره کار کوي چې ممانی هغه وي چې موږ یا برق نشه یا برق قیمت جګ دي تعرفې هغه ته کمو بین مرحله دریم کې ان شاء الله رهشي تعرفې باندې موږ یو ځای وبنمل لرو چې موږ به کار کوو
نیرزې تمن رئیس کورو
سلامات سمیره باندې تاسو
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی
جامعه.